دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مې 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د پاکستان او افغانستان په اړه د یو شمیر راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره شننی او سره په پای کې ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هلی واوري خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
سلیم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی افغان امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي یې وژلي دي د برید په اړه د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا بلوچستان کې د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو په خپل رول ادا کړي په هند کې د سخت ګرمۍ له امله اته سوا کسان مړه شوي دي اوس ته مشال د خبرونو تفصیل افغان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي وژلي دي د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن نن سهار وختي مشال لیډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرنیو ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی
څلور مهاجم مجهز په سلام او دوی دغه د چر دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې دا غوښتل چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه دخول اجرا کړي همزمان پولیس محل ته ورسېدل دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پرې وکړل چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي
په دې نږدو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د مخالفینو مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر یې په کابل کې شوي دي افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي محسود وویل
روس راتلو دغه مسله دا چې ګرم اوبو ته رسی نه و د چینم دغه مسله ده نو که چیرته روس ته د ماته ورکړه چې دا نه پرېږدم نو چین هم کمیونیست دی او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي نو په دې ولې نه پرېږدي نو د دې مطلب چیرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل غواړي
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرسته ګوندونه او د مدني ټولنې غړي د پاکستان په حکومت تور پورې کوي چې دغه راهدارۍ نقشه یې بدله کړي خو وفاقي حکومت په بیا بیا دغه تورونه ردوي په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر کارن پیرس تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان له مخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي ښاغلي نوموړي وویل
دا وایي د نړیوالې ټولنې مالي مرستې نه دي بندې سوي بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول سوي دي هر کله چې دا کمیسیون جوړ سي او کار وکړي نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي نو موږ به د یو اصلاح سوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سوره د مخکې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولي چې له امله یې په لسګونو کسانو کارونه پرېښودو ته اړ شوي دي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن چې سمو د مخکې افغان ولسمشر ټاکلی د یو لړ مخالفتونو له امله یې تر اوسه عملا کار نه دی پیل کړی دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دي دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوې دلی کې 13 درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی. د رواني میاشتې په 25 نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندرا پردیش کې د 80 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څخه د پاسه 1500 کسان مړه شوي وو. د هند یوې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله لومړۍ پاڼه د سرخار نوې دلی د یو داسې سړک تصویر خپور کړی چې د ګرمۍ له امله ویلې شوی دی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیجي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې 13 ورځ خپره کړې، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو پر دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکوي او پر هغو ګاونډیانو چې لمسوونکي اقدامات او پر نورو لورو چې د چین د جنوبي اوبو په مسله کې لاسوهنه کوي تنقید کوي. په مسوده کې د غرار ویل شوي چې هوایي ځواکونه لزمکنی هوایی دفاع نه خپل توجه اوس جارحانه حمله کوونکي طرز عمل او دفاع ته اړوي او د پیاوړي پوځي قابلیت لرونکي هوایی دفاعي ځواک پر جوړولو به خپل توجه مرکزوي. چین په دې تورن دی چې په خپلو جنوبي اوبو کې په جارحانه ډول د ملکیت دعوی پر مخ وړي چې له وجې واشنگټن اندېښمن کړی دی. او روسي خبردار چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روس د یوکرين په اړه د مخ په زیاتېدونکي جارحانه دریځ لرلو په خاطر نیوکې کړې دي، چېرته چې د 2016 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 6000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته وویل چې موږ ته یو داسې موقع په لاس راغلې وه چې د یوکرين په حالاتو خبرې وکړو او د دغه هیواد په اړه د روس لخوا د خبر شوی جارحانه طرز عمل جاج واخلو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په سر شهر کابل کې پر یو هوټل وسلوال برید سوی چې د ځای چراک په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژل دي. د کابل د امنیت قومندان په دې اړه وایي
پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي.
په خیبر پښتونخوا کې غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسی تحریک د بلوچستان او پښتونخوا پر سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې کاشغر گوادر لارې اړولو په ضد د کلک دریز خپل کړي.
کومنګ جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمنګ قرباني ور کړی شي بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي بیا پنجاب خبره شي.
په پاکستان کې لوی مدیره هیڅ فرقې ځنشتې روانې دي چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. دا چې د دې مخنیوي په څه ډول کېدای شي یو دینی عالم یې پړه وایي.
حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمي، جنگ جګړې به ختمي، دا دواړه طرف به کې نه وي چې تاسو موږ کې څه اختلاف دی.
د روان خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام تاندې هیلې هم درته لرو چې دا ځل پر 13 می په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د ښځو رول ته کتنه شوې ده.
خبر نه کی د دې څه مجبوری ده او څه کمزوری ده.
نو راپور هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. د افغانستان په سر شهر کابل کې تیر شپه ناوخته پر یو هوټل وسلوال برید سوی چې د ځایي چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژل دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې څلور وسلوال تیر شپه ناوخته په وزیر اکبر خان سیمه کې یو هوټل ته د برید په اراده ننوتي وه چې د امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په ترڅ کې څلور واړه وسلوال وژل شول. له نوموړي سره په کابل کې زموږ همکاري نجیبه زمان خبرې کړې او په لمړي سر کې د برید حال ورسره پښتلې دي. عبدالرحمن رحیمی په جواب کې وایي
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د 14 او 15 سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده غوښتلې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې هم زمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه یې جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډیر تکتیکی او مسلکی شکل پہ وکړل چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د سیاریو د سطحې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
سهار وختي هم د درنو ډزو ږغ اورېده کېدی، اوس حمله هلته پای ته رسېدلې ده، او دغه کوم هوټل چې دی حمله پر وکړه هدف یې څه و د حملې؟
دا خو یو هوټل ده، یو مهمانخانه ده، دغه د 15 او 14 سړک د وزیر اکبر خان تر منځه، چې دلته پکې خارجیان هم اوسېږي، داخلیان هم اوسېږي، او دوی هدف دا و چې دې هوټل ته ننوځي.
څه وضعیت څنګه دی په سیمه کې؟
کاملا وضعیت د کنټرول لاندې ده. زموږ بررسیګانې او تحقیقات روان دي. څلور واړه مهاجم له منځه تللي، هېچ چا ته ضرر نه ده رسېدلی نورو ته.
د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی و چې په دغه ښار کې یې پر یو هوټل د وسلوال برید حال راکوه.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یولسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم څلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو.
غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک په پېښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مې پر 28مه نیټه د دوی د کاشغر گوادر لارې پاړه په کېدونکې ټولګوندیزې غونډه کې په کلکه په چین پاکستان اقتصادي راداري کې د بدلون په اړه خپل دریځ خپل کړي. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړې چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا بلوچستان کې د عمل کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای ځینو دی ته به کریډور وایي. روس راتلو دغه مسله دا وه چې ګرمو اوبو ته رسی نه وه، د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونست دی، او که دا دې پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روس د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړي سنای اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
که موږ جنګونو حصه جوړ کړی شوي او په موږ قرباني ورکړی شوي، نو بیا په کار ده چې بیا ترقي او خوشحالي موږ له راکړي. چې کله د خوشحالۍ او ترقۍ خبره شي، نو بیا پنجاب خبره شي. موږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې که زموږ پارټي اے پی سی لذین دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه دي، چې دې که واضح موقف اختیار نکړه او کلکه خبره زموږ په حقونو باندې او نکړه، او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه، پنجاب له په لاس کې کوریډور په خپل ورکړه، نو بیا به دې موږ نه بخو، موږ به کور په کور داغي پسې مهم چلو.
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لاره هم ښودلی ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي، نو زموږ پوله تاکوټ نشو، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زموږ بډه دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي، نو دې به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې. چې په دې نشي جوړولې، نو زمنګ موقف به مضبوط شي، آئینی تور باندې، قانوني تور باندې، د ګربړ نه بغیر، د جګړې نه بغیر. دې دې ماته د برهان نه ډرسمل خان جوب کوټه پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زبا الا سیکشن 4 لاگو کوما پختونخوا ولی ز وزیر اعلی بالکل دا بیان امر کو بیا پٹی انٹرویو مرکز زدا کوما
دا دی هم یادوی چی د مئی پاتیشتما د کاشغر گوادر لاری پاړه د ټولګوندی وندینا اولاندی د سیشنبه پورز په پختونخوا کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاری په بدلولو نیوکه کړی دی خو پختونخوا ولسی اورزنګ وای ټول سیاسي غوندونه دی د مئی پاتیشتما په ټولګوندی غونډه کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف آئی د معلوماتی ټیکنالوژي کمپنی ایگزیٹ مشر شعیب احمد شیخ نیولی دی. نوموړی د خپلې کمپنۍ د یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول سو چې کله ایف آئی د یو چاپی پر مهال په کراچي کې د دې کمپنۍ له دفتر څخه یو شمېر جیلی تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د سند صوبې د ایف آئی ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزي دفتر چاپووالې شوه، چېرته نه چې جیلی ډیګریانې، د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی ایف آئی شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د ایف آئی لخوا مقدمه درج کړی شوه. تمه څرګندېږي چې څلېرویشت ګڼټو کې به د ایگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی وي د سند صوبې هایکورټ جیلی ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی و. د فکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکا یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورټ خپرېدو نه پس شروع شوی و، پسه کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی و. دغه رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې ایگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایسې هدیوي د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی و. د سنه پس چې ایف آئی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپی والی وي، دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو. بلخوا یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورټ بې بنیاده ګرځولی وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
په پاکستان کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. په دغه پلان کې شل خبرې شامل دي چې مقصد یې له هیواده د ترهګرۍ ختمول دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره سوي دي، نو آیا ټاکل سوي هدفونه ترلاسه سوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترهګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردعمل داو چې دوی د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات و سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خوروونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سوو ترهګرو ته پانسۍ ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان په رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې سوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دغه چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه د کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسه کې وګوره، باقی چکم دغه نور اړخونه دي کنه، هغه بالکل هغه باندې دا چکم سیوډی حکومت سے دی پہ بالکل دغه نه دکړي. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دي، ارسن پنجاب کې اس دغه نه دی شوی چکم تنظیمونه دي، خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف سو ایکشن نه شو. باقی چکم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چکم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي، هغه باندې سنې شوی.
په اسلام آباد کې د یو ټینک ټینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ڈائلاگ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاہد الیاس په دغو شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمه بولي چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نه شي کولای. هغه طالبان چې دی هغه کې کویټه شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویټه شورا څخه دا هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بین کې کې مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم مونږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې ایکټیو دي او لشکري جنگ هم لګیا دي ایکټیو دي او بل جماعت دا حافظ سعید والا ایکٹیو دے ڈرائم دا مدرسہ ریفارم نو دے کے امونگ دا گولو چا حکومت دا مصلحت شکار دے
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشالې ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجې وارلمخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
په پاکستان کې مو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورېدی. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې فرقه ییزه نښتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بېلابېل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوی په څه ډول کېدای سي، په همدې اړه د دغه راپور اورېدو ته ساسو پام راګرځوم. د بلوچستان په سر شهر کوټه کې د تیرې دوشنبه په ورځ درې شیعهګان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل شوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره د بېلابېلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ شوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر ساته باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو. په کې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. انشاءالله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل لور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا فیر د حکومت پر دې دا رعایت والا نشي کولی چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی یم یا شیخ الحدیث یم یا یو عالم یم، یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف پکې نه یي. چېر تاسو منځ کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوي؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا، د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي. یو شی پاس کوي، یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي، خامخا اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل سول. دا چې حکومت د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو
او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوي دي د هغو خلاف په کاروایي کېږي. نو بنیادي طور باندې بیا له هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټنګان کړي دي او دوه میټنګانو کې مې پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن و امان په هېڅ حالت په هېڅ کې به خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي د عدالت دروازه درخواست فایر او پارلمنټ به دا خلکو د ګرفتارۍ دپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقې زنشتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سختې نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. اوس څو د قبایلي سیمې اورګزو ایجنسی پر لور. په قبایلي سیمه اورګزو ایجنسی کې د نامنیو له کبله بې کوره سوي متاثرین وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې خپلو کورونو ته په ستنېدو به له دوی سره د 25,000 روپو مرسته کیږي خو د دوی په وینا تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده سوې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلې کړې ژمنه سرته ورسوي. نور حال د تاریخ اورګزو په دې راپور کې واوري.
په اورګزو کې د نام نه ولا کبله به کورشي متاثرین وای چې حکومت ورسره د غواده کړی و چې خپل کورونو ته په واپس کې دوه به 2 سره د 25,000 روپو مرسته کیږي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي. د فیروزخیلو ملک یاسین خان مشال رډیو ته وویل 15 کاله وشول چې دوی خپل کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړی واده تر اوسه نه دی پوره شوی.
موږ سره دا واده کړی و چې تاسو ته به نور مندر ته ملاویږي خو فی الحال به تاسو ته ترانسپورت فری او 25,000 روپۍ فی کس به دا درته درکړي کولی شي خو هغه واده موږ سره تشه د خولې واده نن پورې
ځای مشر او متاثره کس ملک دین بادشاه مشال رډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپله وعده زر تر زره پوره کړي ځکه چې واپس شي متاثرین په سختو مشکلاتو کې وخت تېروي.
کور کې چې کوشن خاطیان وي که نه هغه ته وي صدا درته ملاویږي دا جی موتا ډېرې نری ملاوشي و ده چې لږې ده چې قوم کې ده چې درو 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 لاسو کسو ته ملاوشي خو نورې موتا قوم کې نری ملاوشي وي خو زرونو خال پاتې دي ځکه چې خو پرچو پاته لاګي نه زرونو خال پاتې دي در مخاخن چې بل بدي رنګ شوي دي نور نقصان شوی دی کونه ډېرې بدي ورن شوي نه چې پړانګو کورونو باندې راغلي دي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عاد ظهور مشال لډیو ته وویل هر یوه بشي متاثره کس سره به د 25,000 روپو مرسته گیگی خو زیاتوی چې حکومت سره دومره فرد نشته چې متاثرینو سره د غمرستا پسندسی توګه وکړي.
موږ څو مری ټان کوو غواړم نو هغه تاسو په پتا چې کوم ټرین یو پکې یا کوم کوټ 25,000 روپۍ د ریټان کیش کراند ورکو چې کوم مخکې نو واپس کړی دی هغه موږ بالکل بیلنس فیګر کړی یا هغه پیسې نه دی اوسته
پاور اوزو کې وسلوالو ډلو په زید پوځي اپریشن د مارچ میاشت په 2003 کال کې شروع شوی دی چې لا هم جاری دی. په کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا 6,000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته په 2003 کال کې واپس شوي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورګزو ځینې قومونو سره په بره اورګزو کې د 8 قومونو شاوخوا 6,000 او 700 خاندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. تارک اورګزو مشال ریڈیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمه بجې سوې. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډې سواروي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د کابل په ودیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي یې وژلي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنې عملي کړي. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوي ډیلي کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیجي بډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تېره ورځ خپره کړې، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران بخایي ونه توانېږي چې تر ټاکلي اخرنۍ نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یوه هر اړخیزه ایټمي موافقه ترلاسه کړي. ګیرارد رود تېره ورځ په واشنګټن کې د اتلانټیک کونسل څیړنیز مرکز ته په خبرو کې وویل ښکاري داسې چې په راتلونکو 5 هفتو یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه شي. هغه وویل تر اوسه ډېر تکنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. په دې معنی هر هغه تفاهم که ترلاسه کېږي هغه به یوازې تشریح خبرې وي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارېیې د سیالکوټ ډسکا په پیښه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه دوه وکیلان وژلی شوي دي. په دې کې اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ډسکا پیښې یو وار بیا دا ثابته کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثره داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیښې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیښې پرتې دي او یو پیښه پکې د ډسکا مخته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې له کبلې ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. ادارې وایي موږ کتلی دي چې د دارنګ پیښې وروسته اکثره حکومت یا خو کمیشن او یا کمیټې جوړې کړې او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. ادارې زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقاره طبقه ده او د ضیاءالحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، خو بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. باید چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمهوار معلوم کړي، نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر د سیکورټی نافس کوونکو ادارو لپاره یو پډاګه چیلنج دی او دا پیښې د وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک په ناحق کړای شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوټې د صورتحال په رڼا کې حالات غوښتنه کوي چې د امن په ځای کولو لپاره د کړنلارې یو وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګرۍ او ناامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروایۍ سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي ځلی هم سیوا کړي او خلکو ته روزګار ورکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډېره حده پورې په بلوچستان کې ترهګرۍ او نامنۍ باندې قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د یو څېړونکي ګیرت پرایز هغه مرکه راخیستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشیا هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساجمال وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې څېړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څېړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د دا هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې یې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړي په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبداره دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځی ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په څرګند ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کیږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او د هغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیونګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډېره زیاته ښکېله وه، خو اوس داسې تر سترګو کېږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لرې دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوي دي چې وروسته ناکامه شوي دي او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په عراق او شام کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای سي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري، په دې اړه زموږ همکار اسرار العالم مومند راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځینو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي، خو په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا ده چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عیش چې کوم هغه مین مرکزی د کردار سیمې دي هغه عربي نړۍ ده یا سوریا ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عیش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وژنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې فل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې د یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عیش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي یا هغه جی نظام ته فنډ یا پیسې راوستل غواړي هغه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدار څرګندونه په کابل کې د دفاعي چارو شنن کې پخوانی جنرال امر الله امان هم کوي، خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیا جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې مثال پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر ځینې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره یې بدله کړې ده او دوی اوس په جلب و جذب او د خلکو د راټولونه او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي.
داسې ویل کېږي چې موجوده حالت کې داعش سره ځینې کسانو چې تعلق جوړ کړی دی، یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او نورستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ییز لوکل اهل حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي، هغوی د سیمو تدار دي، هغوی همدردیانې ورسره شته دي، او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي، هغوی سره یو ځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی، تاسو دې کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کېږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امر الله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري، خو ده په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پرامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیو، یا پاکستان یا افغانستان.
یاره بي چې څه موده وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. فله مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو پراسه پټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مخه هلا نیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپل منځي نفرت ختم کړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شبگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بی شک چوانی
دیر سخت را بانی تیران یا هر چکنی
سن دوستان کنم مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په دغه صوبه کې د نجونو په سکول سلګونو سکولونو کې د ښځینه استادانو کمی دی او په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ځینې سکولونه هم د استادانو د کمی له وجې بند پراته دي. دا چې په دې اړه حکومت څه اقدامات کړي دي او کنه، په دې اړه فرخنده وزیر فرخنده اسد نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې اوس هم د ګڼ شمیر ښځو استادانو ځایونه خالي پراته دي. په خیبر پختونخوا کې له وړاندې د جینکو د تعلیم شرح کمه ده او په تیرو کلونو کې د وسلوالو لخوا په ویجاړو شوو سکولونو کې زیاتره شمیره هم د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پختونخوا الیمنټري او د سیکنډري تعلیم د محکمې تر مخه یوازې په پېښور کې 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالي پرتې دي او د دې سره سره ګڼ سکولونه د سنس وجې نه تر بند پراته دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي په ټوله صوبه کې د استادانو د خالي ځایونو په ډکولو یې کار شروع کړی چې پکې ښځې استادانې هم شامل دي.
چې کوم پوسټونه سینکشن نه دي او د کیس استلی دي، هغه د موږ هدایت ورکړل چې دا فوري طور د سینکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سینکشن پوسټونه دي هغه فوري طور فل کړي. موږ تیر شوي دوه کالو کې زموږ چې څومره ویکنډ پوسټونه تقریبا هغه مونږ فلفل کړل.
د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ټولنیزو مسلو او یا ناامنه حالاتو له وجې هم سکولونه بند دي او یا ښځې استادانې نشي کولی په دغه سیمو کې کار وکړي او یا خپلې بړتیانې هلته وکړي. د سوات یوه استاذه او په دغه سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره یوه کارکوونکې ګل خاندانه وایي باید حکومت هغه ښځو استادانو ته سهولتونه ورکړي چې په مشکل وخت کې هم خپل کار نه دی پرېښودی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي یوازې په پېښور کې د 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي. دا چې د صوبی حکومت د نورو ښځو استادانو د برتی کولو څه پلان لري، په ځواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
ټیچر چې کوم کمی دی نو هغه خو صرف د فیمیل نه دی، ټیچر کمی خو چې زموږ حکومت ته راغی نو هغه وخت کې تقریبا چې کوم سانکشن پوسټونه چې آلریډي پوسټ شو خو په هغې باندې برتی نه وی شوې تقریبا 12,000 د پاسه وو، بلکې 14,000 ته رسېدلي وو. نو هغې کې تقریبا 12,500 خلک مونږ آلریډي برتی کړل او د هغې نه علاوه اوس 10,000 پوسټ مونږ نور سانکشن کړل. انشاءالله تعالی د روان بجټ کې به نوی پوسټ سانکشن کوو، لکه دغه خو آلریډي پوسټ وو او په هغې برتی نه وه شوې او اوس 10,000 به دې بجټ کې انشاءالله تعالی نوی پوسټ سانکشن کوو.
د صوبې د تعلیم د محکمې تر مخه اوس هم په ځینو سیمو کې ګڼ سکولونه د استادانو د نشتوالي او یا د سنورو وجوهاتو له امله بند دي او باید حکومت یې په زر تر زره پرانستلو کار پیل کړي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو یې ټولې خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سئ چې پته یې د مشال رادیو .com. اوس هم وخت رسېدلی د میرمنو په اړه ځانګړی اونیز پروګرام تاندې هیلی ته. په خیبر پښتونخوا کې د مای پر 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سربیره یو شمیر ښځې هم برخه اخلي. د نن په پروګرام کې په بلدیاتي نظام کې د ښځو د رول او کمپاین په اړه خبرې شوي دي. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخند اسد نورازی چورته غوړ سو د تاسو او د تاندې هیلي.
په تاند اهلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په کمپاین خبرې کوو.
موږ خپل کور کې خېستم جلسه کولې شو کوی باقاعده کوو.
دا چې په بلدیاتي نظام کې ښځې څه مسلې لري،
مشکل دا چې په کمپاین کې مشکل ده کنه چې په مختلف پاټۍ کې اکثر کمپلیټ وردن نه کوي. مستغ سپوري برته کمپلیټ پم ده نه وانه لې خوستغ سپوري برته و چې ته کور کې ولې نه کینې.
په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 بلدیاتي انتخابات کېږي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سراسره ښځې هم برخه اخلي. یو شمېر ښځې په مختص سیټونو په دغه وټونو کې برخه اخلي چې یوه پکې د مردان فهیمه هم ده. هغه په بلدیاتي نظام کې د تحصیل په سطح مختص سیټ ته ولاړه ده. د تیرو 14 کالو راهیسې په سیاست کې ده او د عوامي نشرګون سره تړاو لري او دا ځل یې هم د راروانو وټونو لپاره کمپاین پیل کړی. د خپل انتخابي مهم په اړه دا وایي
یار مشکلات خو کسو چکی نه خو ځکه چې سم د کور بار مې نه سم څه کې کوي چې داخله د کور بار مو ته پسه پسې یو ته خبر نه چې د دې څه مجبوری ده او څه کمزوري ده. خو دا خبره کوي چې بس داخله روت او بس دا به غلطه او دا به دا کوي دا به دا کوي. مطلب دا دی چې د خوځې شاته بیک گراوند وګوري نه زم چې ډیره خو به دا شي چې ډیره مجبوری نه خزه بارو دي او دا شوزي چې یا به د کور کمزوري یا د خاون بیماری یا به کوند یا به نور څه پیسې وسایل به وسره نه او مسائل به دي. تعلیم شو د کور مسله شو د جامع شو د ډاکټر شو له رحم سهل خامخه ژوندۍ چې تیرې پس خو به تیرې کړه. او مشکل دا چې په کمپاین کې مشکل ده کنه چې په مختلف پاټۍ کې اکثر کمپلیټ وردن نه کوي. مستغ سپوري برته پمپلیټ پم ده نه وانه لې خوستغ سپوري برته و چې ته کور کې ولې نه کینې. خو ذاتي چې ته پمپلیټ پرې ګرمې ګرځې او په کورونو ګرځې نو کور کې ولې نه کینې. نو مسالې راځي مختلف مختلف مسالې راځي ولې نه راځي.
فهیمه وای دوی کور په کور ګرځي او خلکو ته د خپلو انتخابي نښو په اړه معلومات ورکوي او ورسره ښځو ته دا هم وایي چې ووټ به څنګه اچوي.
ناول خو چې مونږ دا کم کمپین کوو نو کمپین خدای چې هغه پمپلیټ ای کنه باقي نشانی نومې پی نمبرې پی باقی دا او د واټ نمبرې پی د کونسل نومې پی لکه دا ان بنی آدم ولاړ دی یا زه په خپله ولاړې ما او لکه د دې پلانکي شپ لپاره ولاړې ما دونه وہ کسان دی تاسو ته وو پمپلیټ ملاویږي د پلانکي و پلانکي نه خید د پلانکي و پلانکي نه خید دا ټول بو سره دغه کې شیر کې او تاسو مهرباني وکړئ مونږ د بلاوټ را کوي کنه د عوامو خدمت او زیات تر خزه خو د خواتین خامخا د خواتین د خدمت لپاره وروتي خزه خو امو منځ خو خپل چې کله وتی منو ما خو ټول ما انې سونه وتی مو سونه وخت می باروش نو ما به د خزو په خدمت کې د خپل ژوندۍ خاوري کړی خو لکه بیا د الله نه ډیر شکر گزار یم چې دا سما د لاس خو نه دا شکار واغستو چې الله په زمانه راځي کی
د مردان د رستم خیلو سیمینا په ولج کونسل کې برخه اخیستونکو نرګس پی بی چې د تحریک انصاف سره تړاو لري بیا وایي د سره په مقابله کې څوک ونه درېدل او دا شان دا کامیاب وګرځیدا او د دغې لپاره خپل انتخابي مهم وچلو او اوس خپل نورو ملګرو سره په دغه عمل کې مرسته کوي.
اوس کمپین دا څوک به چې څنګه خپل مالی والا د مشران سم د کسان جوړو مقابلہ
نرگس بی بی نا مو پختل چې په بلدیاتی انتخاباتو کې دوی د کومو مسلو نه تیریږي او خلک ورسره څومره مرسته کوي په جواب کې دا وایي
ټول نظیم مشکلات خو دومره دي چې د تناس او خو د کور راوتین شي په بنا د کور خاوندان شروع شو چې راوتین چې کله روزي نه بیا چې کوم په دې وخت کې کوم تحصیل لا د نازی نه لای نه خو ته بالکل د مستوب جوړ شي او به چارا اوس ته غریب او بغزان نه سې کومه داسې زمون په سنت له کوم ټپو یې نه ځان ته پوس پوس او کنا اسه راځي او خپل میټینګ کې پوره کې او تیز په کوم ډول چې له پوس کې کور ته خبر نه خو ته خو دومره مشکلات ته او دې نه شو دي غوا ته به هدا زیات راو چې بل خلا خو یو څه په کده پاتو په بیس شو چې کوم چې شوک کې دوه تاسو له سټا ناغه اچا پاتې سره بنا چالو څه ساتي لانا ناغه تی دې ناغه اختیار دا چې ریوانه نه واه شنو لري کسانو نه درې دي دماغ دې سټ ته داخله کړو چې هغه ڈسٹرک والے تو میں اکثر پی ٹی آئی والے تو نہ آگے ہوئی تھی خبر کو نندر کو اور میٹنگ کو پلان کی سر میٹنگ کو بھی سر کو کل اگر این مکرا نہ مختلف مختلف خدی مختلف کورو نہ راوس سے اور داخلے تو نہ مکرا دم سر جاتی ہوں کو
نرگس بی بی وای دوی په روان کمپین او بیا په بلدیاتی نظام کې ځینې مسلې هم لري او باید سیاسي ګوندونه او حکومت د دوی دغه مسلو ته پام وکړي.
موږ څه په تګور یې دی کله چې دا چې راځي د موږ څه خبرې مو په کمپین کې ګرځي موږ ووټ راکې نه ډېر چې سمې او چې تخته دي زدارې نه غوښتي خپل تو سر خیال ساتي نه بل مصافي او چې ډېر یو څه نه ورکو دا چې څه پټې والے وي دې موږ څه کاغذ ماغذ وکړي ته موږ په مخ کې وښلې ډېر ډېر خلک په دې کې ډېر ورکې دا څه چې زدارې نه
بلخوا د پېښور د نوتی سیمینا د پیپلز ګوند نسیمه چې جنرال سیج ته ولاړه ده انتخابي نښه یې بنګړي ده وایي دا کور په کور ګرځي او خلکو خاص کر ښځو نه د ووټ غوښتنه کوي.
بیا چې موږ الیکشن ته درېږو نو آی بیا موږ سره ټول په ادریږي په لاس په نامه
انشاءاللہ پتیس میں بھی ہے ساسو بچے دینو آو ساسو خیر خیر گڑے لبا تو ساسو تو بلاس پنامو والا نے ساسو چسمہ سائلی زب ساسو انشاءاللہ چپاش منو زب ساسو اغم سائل حلقوما انشاءاللہ زب ساسو ساسو نمدد پوجہ وزم مخ کشم او مخ کے بیا زب ساسو پل زنانو دا پارا پل علاقے دا پارا ایدہ معشمانو پا مخ کے وزم مخ کے بیا آواز اچھا توما تا چی دویسنگ پا پیخور کے خپلی سیاسی غنڈے کبھی پا زواب کے نسیمہ بی بیوائی بی 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 ډیرې ښځې چې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي دا هم وایي اکثره سړي د جرګو د لارې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړي او ډیر سیاسي ګوندونه هم بیا د داسې ګامونو مرسته کوي. په کوزدیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې وې چې په دغو د مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې هم وشوې. د بلدیاتي نظام صوبایي وزیر عنایت الله بیا وایي دوی به کوشش کوي ښځې د ووټ اچولو نه منع نه کړل شي. نسیمہ بی بی چې په دغه انتخاباتو کې د جنرل کونسلر سیټ ته ولاړه ده د خپل انتخابي منشور په اړه دا وایي.
نمبر ون ایجوکیشن دے بیا ور پسی چی دے نو دا 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 سکاری سنٹر چی دا سی زنانا دا پر دا سی زنانا وی چای کور نا بلکل مرور نا پریدی پلار نا پریدی انگو چو علاقی پسا تخپل علاقہ کی نزدی نزدی علاقہ کی دا سکاری سنٹر چی وڑو کی اسکول جوڑ چی ولی چی اسکول نی نو معشومان خلق لری نشی استولے چی لری آسے نو مور پلار سر خودون وسائل نی چی آئی لی یا ارک سوزکیو کی یا والا گاڑیو کی چی میاش پیسے ور کی یا سنور سے دون آئی سر خرچ غریبی دا دلتا دیرا نو مگو چی دلتا اسکول جوڑ چی دا لکانم جوڑ چی جنو کوم جوڑ چی ور سر دا سکارے سنترم جوڑ چی ور سر دینی دینیم دا سی مندرسہ جوڑ چی بل دا چې دا زنانا دی پخپل خپودری گی دا ای لوریانی ما پخپل خپودری گی اونا خو بیا موس دیر راوتی دی خپل مشکلات نلگ لگ اس ایکسپیرنس یا چوی دی اس مونگا بیزت کو گرزو را گرزو ایلو مطبع تسلیور کوی بس ایوس خوشحال دی.
د مردان فهیمه وای دوی په بلدیاتی نظام کې مخکې هم برخه اخیستې او کوشش کوي په خپل کلي ولس کې د ښځو مسلې حل کړي او په تیر وخت کې هم د دغې لپاره کار کړی دی.
داغی زمون خو زیات تر زو په دې رورل ایریا کې دغه کوم کار زما خو زیات تر دا کوشش دی چې کوم خواتین په کور مرور ناستې داغی مسله
الله زما د لاسه حل کړی دا کوم خواتین چې د خپل مسله حل کوي هغه به ما پسې راځي پری لیګل ایډ بوله زه ورکوم کوم خواتین چې دي کچرو ته یا ست د هغې سره به باقاعده شانه بشانه زه تلیم ته هغه ډېره هوښیاره ښځه یي خو هغه به ما پسې راځي که د شناختي کارډ مسله راغلې که د بمیسایل مسله راغلې که داسې د هغې د بچو د تعلیم د رهایش د دغه د کتابونو یا د بیګ د سوس نه کېږي زه به ول یو بل ته سوال کوم خو هغوی له بېزه را پیدا کوم
داوا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.